السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم تاسو زمکاګل ازادي راډیو ری په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي اوري. مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکینوی د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د اداري ستراتیژي به کامیاب وي. هغه همداراز په پاکستان کې د حقانی شبکې د پناځایونو په اړه هم جدي اندېښنه ښودلې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته ملالۍ بشیر وای اورې. په بغداد کې نن په دوو بمی چاودنو کې 8 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. روسي چارواکي وایي د خونړي توپان له کبله په موسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل شوي کسانو شمیر 1400 ته لوړ شوی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي د هغه ناپیژندو هلیکوپترو په اړه چې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناستو راپورونه خپاره سوي دي حقایق بیان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه نیول شوي ایراني په اړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن د پلټنې جریان لري. او د کابل امنیت قمندانۍ وایي دوه تنه چې چاودیدونکي مواد له ځان سره لیږدول او د پولیسو تر تعقیب لاندې و هدف ته له رسېدو وړاندې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وژل سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي د هغه ناپیژندو هلیکوپترو په اړه چې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناستو راپورونه خپاره سوي دي حقایق بیان کړي. فضل هدي مسلمیار د دغه جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د دې مسلې د روښانه کولو غوښتنه کوي. سو ښاغلي مسلمیار دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې دغه مسله له امنیتي مسؤلینو سره شریکه او خلکو ته حقایق بیان کړي.
زمون حکومت چې د افغانستان ملت ته ووایي چې دا تیارې له کوم ځای نه راغلي، شته دي نشته؟ افغانستان ملت خو جواب غواړي. که دا اوازه ده او دروغ دي، تبلیغات دي، هم باید ملت پوه شي، او که سند موجود وي هم د افغانستان ملت پوه شي.
تر دې دمه له بېلابېلو ولایتونو څخه د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناستو راپورونه خپاره سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه یو شمېر ولایتونو ته د څېړنو پلاوی استولي، خو تر دې دمه یې نتیجه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه سوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه نیول شوي ایراني په اړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن د پلټنې جریان لري. د دغه وزارت سرپرست وایا نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې تورست د هر هیواد وی تورست دی. په ورته وخت کې په کابل کې د ایران د سفارت یو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اړه د افغان حکومت د پلټنو له ترسره کېدو وړاندې څه نسي ویلی. تېره ورځ د ننګرهار پولیسو د یو ایراني او یو پاکستاني تبه په ګډون د یوولسو داعشیانو د نیولو خبر ورکړ. او د کابل امنیت قمندانۍ وایي دوه تنه چې چاودیدونکي مواد له ځان سره لیږدول او د پولیسو تر تعقیب لاندې و هدف ته له رسېدو وړاندې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وژل سوي دي. د کابل امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا 11:30 بجې د کابل ښار د 11 امنیتي حوزې اړوند چمن جمعات په سیمه کې سوي ده.
کله چې وار ورته پیدا نه شو، ځان ته چاودنه ورکړی د یولسمې حوزې په ساحه کې، دواړه د وای نه تللی، نورو خلکو ته دغه نه رسېدلی.
د ویل چې دواړه کسان پر موټر سایکل سپار وو او د چاودنې له امله چاته زیان نه دی اوښتی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه خبرونه کوي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه.
په بغداد کې نن په دوو بمی چاودنو کې 8 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. تېره شپه د عراق په پلازمینه کې په بمی چاودنو کې 14 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول. په دوهمه چاودنه کې چې د یو موټر په واسطه وسوي 12 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. داعش ډلې په یو اعلامیه کې د لومړۍ حمله مسؤلیت منلی او حمله کوونکی یو عراقي پیژندلی چې وایي شیعه مسلمانان یې هدف وګرځول. د دوهمې حملې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. داعش د عراق شیعه اکثریت غیر مسلمانان ګڼي او ډیری وختونه حمله پر کوي. روسی چارواکی وایي د خونړي توپان له کبله په مسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل سویو کسانو شمېر شپاړس ته لوړ سو. د پلټونکي کمیټې ویاندي سویتلانا پترنکو نن وویل چې دغه توپان په مسکو کې یولس کسان وژلي دي. د مسکو والي اندري ویروبیوف وویل چې د مسکو په شاوخوا سیمه کې د یوه کوچني په ګډون پنځه کسان وژل سوي دي. مصر له روسیې غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې پر وړاندې جګړه کې ورسره مرسته وکړي چې په دغه هیواد کې خونړۍ حملې کړي دي. د مصر او روسیې لوړپوړو چارواکو د دوشنبې په ورځ په قاهره کې سره ولیدل. مصر د لیبیا په ختیځ کې د سخت دریځو پر روزنیز مرکزونو هوایي حملې کوي او دا وروسته له هغه چې د تېرې جمعې په ورځ پر عیسوي مذهبو په حمله کې 9 کسان وژل شول. داعش ډلې د دغې حملې مسؤلیت ومانه. د روسیې یو تبه په امریکا کې د امریکایي شرکتونو د کمپیوټرونو د هک کولو په تور د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې محاکمه کیږي. محکمه به پریکړه کوي چې دی امریکا ته وسپاري کنه. روسیه هم غواړي یفګینی نیکولین و استلسی چې د چک چارواکو لخوا په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت پر غوښتنه د انټرپول د خبرداري پر اساس ونیول سو. نیکولین د پراګ په پنکراس زندان کې نن محاکمه کیږي. د اکوادور نوی ولسمشر لینین مارینو د ویکیلیکس رئیس جولیان اسانج یو هکر وباله، خو ویل چې دی کولای سي په اکوادور کې د لندن په سفارت کې ژوند وکړي. مارینو چې روانه میاشت د اکوادور ولسمشر سو تر پخوانی ولسمشر زیات پر اسانج انتقاد کوي. پخوانی ولسمشر رافایل کوریا د اسانج د پناه غوښتنه ومنله کله چې دی په 2012 کال کې له نړیوالو پولیسو په تیښته کې و. مارینو وویل اسانج یو هیکر دی او دا هغه څه دي چې زه یې شخصا له ده سره موافق نه یم. مارینو اسانج ته د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال خبرداری ورکړی و چې د اکوادور په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د رواني میاشتې په سر کې یو سویډني قاضي د اسانج پر وړاندې د جنسي تیري تورونه لیرې کړل او د اسانج د نیولو اروپایي خبرداری هم لیرې کړ. اسانج تل ویلي و چې بې ګناه دی او ویلي و چې که دی سویډن ته وسپارل سي امریکا ته به په لاس ورکړل سي، چېرته چې به دی د زرګونو محرمو نظامي او ډیپلوماټیکو اسنادو د خپرولو په خاطر محاکمه سي. خو د برتانیې پولیس ویلي چې اوس هم غواړي په هغه صورت کې که اسانج ونیسي به اسانج ونیسي که دی د لندن له سفارت د وتلو هڅه وکړي. او د پاونامه په خوانی مستبد ولسمشر مانوئل نوریگا د 3 کلونو په عمر کې مرسو. د پاونامه ولسمشر جوان واریلا دا اعلان پر ټویټر د دوشنبه په ورځ وکړ. د نوریگا کورنۍ ته نږدې یوې سرچینې د دمړینې تایید کړې ده. دغه سرچینې ته اجازه نه درلوده چې نوم یې واخیستل سي. نوریگا د 1903 څخه تر 1909 کال پورې پر پاونامه واکمني کوله او د امریکایي استخباراتي ادارې ته تر هغه وخته جاسوسي کوله چې امریکا د دله اداري فساد ډک حکومت ړنګ کړ. نوریگا وروسته د مخدره موادو په قضیه کې په امریکا کې د 19 کلونو بند تیر کړ. نوریگا لومړی په امریکا کې په 1992 کال کې محاکمه سو، خو په پاناما کې د مړ کېدو پر مهال د قتل په سزا بندې و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې هم کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او مخکښ جمهوري غوښتونکی سناتور جان مکین وایي د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د اداري ستراتیژي به کامیابه وي. هغه همداراز په پاکستان کې د حقاني شبکې په پټنځایونو اندېښنه ښکاره کړې.
The big problem of the Haqqani network having sanctuary in Pakistan, a country with nuclear weapons, is a huge issue.
افغان حکومت هم ویلي د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اړتیا ده څو په پاکستان باندې فشارونه زیات کړی شي. د هماري چې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وی له پاکستان سره لوبې د افغانستان په ګټه دي.
مونږ خپل دروازه د چا په مخ په سپورت کې نه بندو. مونږ له ټولو هغو هیوادونو سره کرکټینګ نیشنز دي غواړو لوبې وکړو او دا لوبې د افغانستان د کرکټ په خیر.
له پاکستان سره د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبو د اعلان سره سم ګڼو خلکو په دې اړه باندې توند خبرګونونه وښودل. وخت څلور بجې او لس دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د اداري ستراتیژي به کامیابه وي. استرالیا له ای بی سي ټلویزیون سره په تازه مرکه کې سناتور مکین په پاکستان کې د حقاني شبکې د پناځایونو په اړه هم جدي اندېښنه ښودلې ده. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات راټول کړي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین وایي د باور لري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکاران د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړوي چې کامیابۍ ته به ورسیږي. جان مکین له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې پر خپلو امنیتي سلاکارانو پوره باور لري.
I believe that this national security team that is around the president
دی وای ز باور لرم چې د ملي امنیت دا ټیم چې د ولسمشر په شاوخوا کې دی چې په هغه کې جنرال مکماستر، جنرال کیلی او جنرال ماتیس شامل دي داسې ستراتیژي جوړوي چې هدف یې کامیابی ده. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان او یو شمېر نورو پوځي قومندانانو ولسمشر ټرمپ ته پیشنهاد کړی چې په افغانستان کې د جګړې د پټپولاړ حالت د ماتولو لپاره 2000 نور سرتیري د هیواد ته واستوي. سپینه ماڼۍ وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو مسأله د دې هیواد په باب د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې څېړل کیږي. سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د پخوانی ولسمشر بارک اوباما پر ستراتیژۍ انتقاد وکړ چې د نوموړي په خبره د بریالیتوب لپاره نه بلکې له ماتې څخه د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. هغه زیاته کړه چې بارک اوباما په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو خبره کوله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلانونه هم کول. دې ته په پام سره چې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان پر خپل خوره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي ګامونه نه اخلي، سناتور مکین وایي دا یو لویه ستونزه ده چې امریکا ورسره مخ ده.
The big problem of the Haqqani network having sanctuary in Pakistan.
دوی لوستونځه حقانی شبکه ده چې په اټومي وسلو لرونکې پاکستان کې خوندې پناځایونه لري. دا یو لوی مسأله ده ځکه تر کومه چې ستاسو دښمن خوندې پټنځایونه ولري ماتول سخت کار ده. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي سناتور د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتوالي ته په اشاره ویل موږ په داسې وخت کې له افغانستان څخه سرتیري وستل چې د داسې زیانونو د رامنځته کېدو خطرونه یې لرل.
و امردل چې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې یو وتلی جمهوري غوښتونکی سناتور هم د تازه له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي په پاکستان باید فشارونه زیات شي. هغه همداراز ویلي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې پټنځایونه یو لویه ستونزه ده چې دغه ډله نشي ماتېدلی. په همدې اړه باندې یوه مرکه هم لرو. ولې جان مکین ډاډه دی چې دا ستراتیژي به کامیاب وي؟ البته جان مکین له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان په اړه به د امریکا جوړیدونکې ستراتیژي کامیاب وي. د افغانستان په اړه به د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي کې کوم داسې ټکي وي چې د پخواني ولسمشر اوباما په تګلاره کې نه و؟ دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپوه روح الله احمد زینه رضوان مراد کړي دي.
عمده موضوع دا ده چې د تیر حکومت او د اوسني حکومت ترمنځ دغه ستراتیژي او دغه تګلاره کې عمده تغیرات او بدلونونه د وخت حقایق په رڼا کې په تیره بیا په افغانستان کې دا یو عمده موضوع وه چې ورته انتظار هم کېده او د ټرمپ ولسمشرۍ په کمپاینونو کې په حقیقت کې دغه مرحله کې دوی هم دغه ویلي چې د امریکایي حکومت دغه ستر اقتصادي مصارف او بشري ضایعات چې دوی د افغانستان په جګړه کې ترسره کړل دا په حقیقت کې د اروپا د مارشال پلان سره دوی څومره مرسته کړې وي لغنه هم د دوی سپ په دې هیواد کې یاد لګښتونه غاړه ونیول. دوی ته دغه جګړه ډېره اوږدمهاله وه او په همدې دلیل باندې دوی دغه تصور درلوده او لري چې نوي حکومت کې یو داسې تګلاره رامنځته شي چې په هغه کې یو ستر بدلون د دغه تروریزم د هغو ځایو په وړاندې اتخاذ شي یا ونیول شي چې هلته په حقیقت کې دوی ته ویل کېږي ترورستان او چې کیږي او افغانستان کې او د سیمې نورو هیوادونو کې دغه دهشت او بربریت دوی برامل کوي.
جان مکین انتقاد کوي وایي چې ولسمشر اوباما هم په افغانستان کې عسكر زیاتول او هم په عین وخت کې له افغانستان نه د عسكرو د وستلو خبره کوله او هغه به د افغان ځواکونو تلفات او چې په دې ورسېو کې زیات سیوی دي هم اشاره کوي وای چې د هغه خطرونه و چې په غلط وخت کې د ځواکونو د وتلو له عمله دا مشکلات سره مست کیږي څومره د انتقادونه د اوباما پر ادارې سم دي
زه فکر کوم د جمهوریت غوښتونکو د سناتورانو ستونزې او د رقیب نیوکه په دې اوباما په واکمنۍ او د هغه د سیاسي خارجي سیاست پر وړاندې یو طبیعي خبره وه او یو څه هم دوی په هغه وخت کې دغه نارې دغه په دې شکل نه ویلې اوس چې څه ویل کېږي او مکم چې کومه خبره په حقیقت کې د دغې نوې تګلارې په اړه وړاندې کړې ده دا خوشبینانه نظر لید ده د او فکر کوم چې د اوباما د مرحلې سره د دغې نوې ستراتیژۍ په توپیر د دې خوشبینی دا ښیي چې یو څه په محتوا کې د ستراتیژۍ موجود وي چې دومره د خوشبینانه خپل نظر وړاندې کوي او حتی فکر کوم ملاتړ به ترې کړي
سناتور مکین وایي چې د امریکا پر وړاندې لوی ستونزه د حقانی شبکه ده چې په پاکستان کې کم هوا چې اټومي وسلې لري الته خوندې په نزاینه لري آیا د ترامپ په دې نوې پالیسۍ او نوې ستراتیژۍ کې به د سې صحیح چې د تروریزم د تمویل او تجهیز زالې او اصلي مراکز پنه خکړي
زه هم دغه باندې فکر کوم چې دغه نوې تګلارې د وخت شرایط په وړاندې کې او دغه اوسنۍ تحولات چې رامنځته شوي او دوی هم غواړي چې د دې بیل شکه چې د سې دریض غواړي چې په هغه کې حتی پرهګري زالې پنه شي حتی امریکا ته د اجازه ورکړي چې مستقیمه د پاکستان په خاورې باندې یرغل وکړي په حقیقت کې یو صلاحیت دوی ځان ته په دې ستراتیژۍ کې د سیمې د هیوادونو سره په ګډه همغږي ځان ته ورکړي چې که چیرې دوی عملي اقدامونه د دې زالو د له منځه وړلو په اړه نه کوي په هدف پاکستان دی نو بیا په داسې صورت کې کېدای شي چې امریکا هم عملي اقدامونه وکړي
د سیاسي چارو لای او افغان کارپو روح الله احمدي سره د ازادي رادیو د خبريال رضوان مراد مرکه ورده چې د جان مکین د روسي سرګندونو په اړه خغلی احمدي ویل د امریکا اوسنۍ تګلارې ښایي د اوباما تر ادارې لکس توپیر ولري په همدې خاطر هم سناتور جان مکین خوښي خودلی
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
افغان حکومت وایي د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره اړتیا ده څو د امریکا او نړیوالې ټولنې له لوري په پاکستان فشارونه زیات کړی شي د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جوید فیصل دا سرګندونې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا د سنا جرګې د یو مخکښ غړي ادم کنیزنګر در غوښتنې اورست مطرح کړې رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی
د افغانستان اجرایه ریاست وایي دا چې له تروریزم سره مبارزه د امریکا او افغان حکومت ګډ هدف دی نو اړتیا ده چې په پاکستان فشارونه زیات شي څو د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جوید فیصل دا سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې یو امریکایي سناتور له تروریزم سره د جدي مبارزې په برخه کې په پاکستان کې د تروریستانو په مرکزونو د حملو خبره مطرح کړې ده ښاغلي فیصل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان اوس هم له تروریزم ملاتړ کوي او اړتیا ده چې په دې هیواد کې د تروریزم پر وړاندې جدي اقدامات وسي
تر هغې چې په پاکستان کې د تروریستانو خوندي پناه ځایونه موجود وي او د پاکستان حکومت د تروریستانو ملاتړی وي مونږ نشو کولای په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو هدف ته ورسېږو نو اړتیا ده چې کار وشي او په ټوله کې په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې فشارونه خاص او عمده اهمیت لري او مونږ به ښې لاسته راوړنې ولرو د څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي کنګزنګر له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي لپاره په دې هیواد باندې د هوایي حملو په ګډون له هیڅ ډول فشار دریغ ونه کړي نوموړي له ولسمشر ترامپ غوښتنه کړې چې یو ځل بیا په پاکستان هوایي حملې له سره پیل کړي او په دې هیواد کې هغه سیمې په نښه کړي چې د تروریستانو ځالې پکې دي په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د دغه امریکایي سناتور غوښتنه پر ځای بولي او وایي کله دې غوښتنې سره سم امریکا اقدام وکړي په افغانستان کې به جګړه راکمه شي د جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کېدلی شي چې د افغانستان پر جنگ باندې ډېر اغېز وکړي او د افغانستان جنگ کمزوري شي او د طالبانو دلته بودباش او د طالبانو فعالیت کم شي او دا د افغانستان لپاره او د افغانستان د حکومت لپاره یو خوشبخته خبر دی او کچیر عملی وسی دا د افغانستان لپاره ډیر پګاتو دی او د پاکستان لپاره ډیر خزانه.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی چې مودوړاندې ویلی و چې افغانستان له پاکستان سره په یو نه اعلان شوی جګړه کې ښکیل دی. بلور د افغان حکومت اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم ویلي و چې د تروریزم ځالې له ډیورن کرښې هاخوا په پاکستان کې دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتنه کړې وه چې په پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړ څخه لاس په سر سي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه خالد سادات وایي که امریکا له ډیورن کرښې هاخوا په پاکستان کې د تروریستانو پر وړاندې جدي اقدام وکړي نو په خبره یې په افغانستان او سیمه کې به جګړه راکمه سي او شته ستونزې به هم یوې خواته سي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي له پاکستان سره لوبې د افغانستان په ګټه دي او ډیر ژر به په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. د دغې ادارې مشر شکر الله عاطف مشال د سېشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د افغانستان د کرکټ بورډ دروازې د ټولو هیوادونو پر مخ خلاصې دي او د ټولو هغې هیوادونو سره چې کرکټ کوي غواړي ښې اړیکې ولري. په ورته وخت کې د کرکټ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي له کرکټ سیاسي ګټه پورته کړي او نړیوالو ته دا وښيي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې لري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي د پاکستان سره د لوبو په ایجنډا هوکړې ته رسېدلی او تر هر اړخیزو څیړنو وروسته به د رسمي هوکړې د لاسلیک کېدو په اړه پریکړه کوي. د دې ادارې مشر شکرالله عاطف مشال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل هر هغه هیواد چې غواړي د افغانستان سره کرکټ وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ دروازې د هغوی پر مخ خلاصې دي او د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره سیالۍ د افغانستان په خې ګڼې دي.
مو ماشاءالله ورځ تر بلې مخ په وړاندې روان ده. نن د دنیا یو پوره غړیتوب هیواد په لیوالتیا دا وایي چې موږ تاسو سره لوبې کول غواړو. موږ خپله دروازه د چا په مخ په سپورټ کې نه بندو. موږ له ټولو هغو هیوادونو سره کرکټینګ نیشنز دي غواړو لوبې وکړو او دا لوبې د افغانستان د کرکټ په خیر.
پاکستان ته د کرکټ بورډ د رئیس له سفر وروسته یو شمېر مدني فعالانو پاکستان د ورنکرو ډلو په ملاتړ تورن کړ او د افغانستان له کرکټ بورډ څخه د پاکستان سره د سیالیو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې دا جمله چې له پاکستان سره کرکټ نه کوو ډېره ښکته پورته شوه. خو د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي پاکستان سره سیالۍ د افغانستان په خیګڼې دي او له دوو دوستانه سیالیو پرته چې لومړی هغې په کابل او دویم په لاهور کې پلان شوې یو لړ نورې رسمي سیالۍ به هم ولري خو په دې اړه یې لا وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالۍ به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښهوالي او پراختیا ښه اغېز ولري. په ورته وخت کې د کرکټ د برخې یو شمېر کارپوهان بیا په دې اند دي چې پاکستان غواړي له کرکټه سیاسي ګټه پورته کړي او نړیوالو ته دا وښيي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې لري. لا دې ډلې یاسر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
زه مطلقا یو سیاسي پریکړه ګڼم ځکه په دغه وخت کې سپورت یا ورزش ته ده په سیاست باندې ډېره زیاته اغیزه لري او د دې په واسطه پاکستان غواړي چې د نړۍ مطبوعات کاذب ثابت کی او بلکې ورته دا وښيي چې موږ د افغانستان سره عادي دوستانه اړیکې لرو. زمونږ لوبغاړي کابل ته ځي یا غوی لوبغاړي لاهور ته راځي.
ښاغلی خوګیانی وایي په کار ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان پر ځای د سیمې نورو هیوادونو لکه سریلانکا بنګلادیش او یو شمېر نورو هیوادونو سره اړیکو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو نه مو واوریدل چې د کرکټ بورډ رئیس وایي له پاکستان سره لوبې د افغانستان په ګټه دي او په دې اړه به پریکړه وروسته کوي. ورزو هلمند ته په هلمند کې له جنگ جګړو سره سره ځوانان د شپې لخوا د کرکټ تورنمنت کوي. د ولسوالۍ او مرکز لخرګاه څخه لسګونه ځوانان ټول شوي د شپې لخوا د جنراتورونو برېښنا ته په یوه نسبتا هوار میدان کې د کرکټ لوبې کوي. د کرکټ مسؤلین وایي د دې تورنمنت د لارې غواړي د جنگ خاطرې هېرې کړي او یو سوله ییز لخرګاه معرفي کړي. سیلانیان څه وایي؟ په دې اړه الیاس دایی رپورټ جوړ کړی.
ډیر وخت دی خو سړکونه خالی دي، برښنا نسته، سپوږمۍ هم وړه ده، رڼا نه ورکوي. موږ دو چې د ځوانانو لخوا د کرکټ د هغه تورنمنت حال واخلو چې ګڼو لوبډلو د روژې په مناسبت د شپې پیل کړی دی. پارکینګ نسته، د سړک پر غاړه یو ځوان پر بړی کول درې څلور حتی پنځه بایسکلونه یو ځای تړي او د ساتنې په خاطر پیسې اخلي. په میدان کې تیار ده، دلته سلګونه ځوانان ګرځي، شنه د ستورو ډک اسمان ته د ځوانانو یوازې سیوري ښکاري. ځینې ځوانان لاسي چراغونه په لاس پر هغه زوړ جنراتور راټول سوي دي چې ویل کېږي تر لږ چلا وروسته ګرم سوی دی او نه چلندېږي. په لشکرګاه کې چې په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده او هر شپه ترې د ډي سي توپونو فایرونه د خلکو خوب او آرام اخلي. د داسې تورنمنټ دپاره په توره شپه د سلګونو ځوانان راتلل شاید بیلابیل عوامل ولري، خو د نادالۍ څخه نه میاشتې وړاندې لشکرګاه ته د نامنوی له امله راکډه سوی ځوان ایمل وایي دیغ دی او غواړي نن شپه د کرکټ ننداره وکړي.
د دې توپو څخه د دې ټکانو د دې رغو څخه مې داسې یو رقم نغۍ کې دماغ باندې داسې یو رقم بوج راځي او یو رقم په روحي تکلیف سره اخته شوی چې اوس راغلم دلته یو ګوړی خپل ساعت تېر کړم او دغه درد ور دغه مې ګرد دماغ یې تاسو.
د ځوانانو شمېر تر هغه څو چنده زیات دی چې اټکل کېدی. چای، اوبه او جوسان، حتی ځینو ځوانانو د نږدې کورونو څخه نالۍ او بالښتونه راوړي دي او په تلوسه هغه شېبې شماري چې میدان روښانه سي او لوبه پیل سي. جنراتور چالانه سو، میدان رڼا سو، خو پر لوبغالی شاوخوا پر بنس لوړو لرګیو ځوړند سوي لایټونه د نولسمې پیړۍ اړوند ژړ ګروپونه دي چې د ځان تر شاوخوا پرته ډېر رڼا نه ورکوي، خو د سیار کرکټ کلب او راشد خان لوبډلو ترمنځ لوبه پیل سوه. د لشکرګاه د لومړي او زیاړوند د تور ټنګ په سیمه کې د وزیر محمد اکبر خان په نوم دغه لوبغالی کلونه وړاندې د ځغاستي او نورو لوبو لپاره جوړ شوی دی. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤول محمد حسین فولادوال وایي د دې کار څخه موخه د یوه امن لشکرګاه ښودل دي.
یو خو به ټول لوبغاړي د لوبو سره بلد سي او بل موږ باید ټولو نړیوالو او ټولو کسانو ته وښیو چې په هلمند کې لکه څنګه چې د میډیا پر مخ باندې دوی وایي چې امنیت نشته، نو موږ خلکو ته ښیو چې په هلمند کې امنیت سم دی او موږ دا د شپې لوبې کوو او لوبې به روانې وي جاري به.
په میدان کې پروت جنراتور کله ګل کله چلانه سي، لوبه او تشویق ادامه لري. شپه درنه سوه، موږ هم کور ته ځو. دوکانونه تړلي دي. د لشکرګاه سړکونه خورا آرام دي، اما د دوهمې اوزې په سرګو در سیمه کې خال خال روانې ډزې په لومړۍ اوزه کې هم اورېدل کېږي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو.
له هلمند مو رپورت واورید. هغه هم د کرکټ. د عراق د شیعګانو یوې وسله والې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي ویلي د سوریې پولې ته نږدې کلیو کې پرمختګ کړی دی. د بسیج مردمی په نوم د دې ډلې پرمختګ ایران ته لاره پرانیزي چې د دې سیمې له لارې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ته پوځي مرستې ورسوي. ایران د بشار اسد نظام کلک ملاتړی دی. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د عراقي شیعګانو یوې ډلې ویلي د سوریې پولې ته نږدې د داعش وسلوال پر شا تمبولي او د هغې تدارکاتي لارې پرانستلو ته یو ګام نږدې شوي چې ایران ترې د سوریې حکومت ته اکمالات کولی شي. د بسیج مردمی په نوم دې وسلوالې ډلې د عراق د باج ښار په شمال کې خپل دا پرمختګ د روژې په میاشت کې یوه معجزه بللې ده. د بسیج ډلې ویان احمد الاسدي ویلي دا پرمختګ کولی شي له داعش څخه د سوریې د پولې په امتداد کې د پروتو ټولو سیمو د آزادولو لپاره زمینه برابره کړي. د دې تدارکاتي لارې پرانستل به د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د وسلوالو یاغیانو پر وړاندې د سوریې د ولسمشر بشار اسد نظام یو بل امتیاز وي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې حکومتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د عراق پولو ته نږدې شي. د عراق پولو ته د رسېدو لپاره د سوریې حکومتي ځواکونه باید د هغو کورد ملیشو له قلمرو څخه تیر شي چې امریکا یې ملاتړ کوي. رویټرز خبری آژانس وایي ایران له عراق، افغانستان او پاکستان څخه زرګونه شیعګان راټول کړي، پوځي روزنه یې ورکړې ده او د لبنان د حزب الله ډلې تر څنګ د بشار اسد د حکومت په ملاتړ یې د هغه له وسلوالو مخالفانو سره جګړې ته استولې دي. ایران او روسیا د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د نظام کلک ملاتړ دي.
د ازادي رادیو زینو اوریدونکو مونږ ته اس ام اسونه را لګلی دی. را بشو نور احمد الکوزی له هلمند لیکلی: لټولو تجارانو او هټیوالو یعنی دکاندارانو هیله کوو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو بیې را کمې کړي، ځکه چې بېوزلي کورنۍ د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. بل اوریدونکي شایدا د غزنی د مقرنه د کرکټ په اړه لیکلي: هیڅ افغان له پاکستان سره د کرکټ د لوبو ملاتړ نه کوي، ځکه پاکستان هغه هیواد دی چې تلی مکتب په خوږو کې زهر راکړي. د خبره بصیر هیلمن له کابل لیکلي: پاکستان له کرکټ نه سیاسي استفاده کوي. نمونه یې د ضیاء الحق په وخت کې د ضیاء الحق سفر هند ته دی چې مهال پاکستان د هند له احتمالي جنګي وساته. او ډاکټر صادق سمسور له هلمند لیکلي: دواړو وسلوالو ډلو څخه یعنی طالبان او افغان ځواکونو څخه غوښتنه دا ده چې په جګړه کې د ملکي وګړو له تلفاتو مخه ونیسي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د سود افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي د هغه ناپیژندو هلیکوپټرو په اړه چې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناستو راپورونه خپاره سوي دي حقایق بیان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه نیول شوي ایراني په اړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن دی پلټنې جریان لري. د کابل امنیت قمندانۍ وایي دوه تنه چې چاودیدونکي مواد له ځان سره لیږدول او د پولیسو تر تعقیب لاندې و هدف ته له رسېدو وړاندې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وژل شوي دي. په بغداد کې نن په موټر بم چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د روسیې وتبا په امریکا کې د امریکایي شرکتونو د کمپیوټرونو د هکولو په تور د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې محکمه کیږي. محکمه به پریکړه کوي چې د امریکا ته وسپاري کنه. او مصر له روسیې غوښتي چې د اسلامي سختدریزو پر وړاندې په جګړه کې ورسره مرسته وکړي چې په دغه هیواد کې خونړۍ حملې کړې دي. د مصر او روسیې لوړپوړي چارواکو د دوشنبه په ورځ په قاهره کې سره ولیدل.
د سپورت نړۍ البته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لوستلای شئ. خو اوس د سپورت نړۍ خبرونو ته غوږ دوچې مرزي احمدزی جوړ کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د سپورت په برخه کې د هیڅ یو هیواد پر مخ خپلې دروازې نه تړي او غوښتنه وکړه چې سپورت باید د سیاستونو قرباني نشي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال نن سهار په کابل کې به خبری غونډې ته وویل چې دوی غواړي د کرکټ له ټولو لومړۍ درجه هیوادونو سره سیالي برابر کړي چې دا کار د افغان کرکټ د پرمختګ لپاره مهم دی. هغه وویل چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د سیالۍ په اړه هیڅ راز هوکړه نه ده شوې او سیالۍ په اړه اوس مهال یوازې لومړنۍ خبرې شوې دي. ښاغلی مشال زیاته کړه چې کله پاکستان سره دوه اړخیزې سیالۍ ترسره کیږي نو لومړی به د دې هیواد ملي لوبډله کابل ته او ورپسې به افغان لوبډله پاکستان ته سفر کوي. ښاغلی مشال دا هم وویل چې پاکستان ته وروستی سفر یې د پاکستان د کرکټ بورډ په بلنه او د افغان حکومت په اجازه ترسره کړی دی. د کرکټ د رمضان جام د شپنیو شلوریزو سیالیو سلورم پړاو د جمعې په ورځ په کابل کې پیلېږي. د دغو سیالیو مسؤل جیلانی زرملوال نن په کابل کې یو خبری کانفرنس وویل چې په دغو سیالیو کې اته لوبډلې برخه اخلي چې د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هم پکې ګډون کوي. ښاغلی زرملوال وایي چې دغه سیالۍ 20 ورځې دوام کوي. د کرکټ د رمضان جام د شلوریزو سیالیو د لومړي مقام لوبډلې ته به $8,000 جایزه ورکړل شي او دغه راز د فورسال د رمضان جام سیالۍ راتلونکي اونۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپې لخوا د کابل په ګډون په هغو ولایتونو کې چې ورزشي لوبغالي لري ترسره کیږي.
انشاءالله چې تورنمنټونه سیالۍ شروع کیږي د اتمې روزې مبارکې میاشتې د روزې ختمېږي او ځینې تورنمنټونه میاشتې په اخر یا د روزې په اخر راښکنه مخکې کوي.
ویل کیږي چې د فورسال د رمضان جام دغه سیالۍ به په کابل، بلخ، هرات، کندز، سرپل، کندهار او جوزجان ولایتونو کې ترسره شي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو ملاتړ په عملیاتو کې ښه پایله ورکړې ده. اروزګان د امنیت قمندانۍ سرپرست رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه اخیستې چې دا کار د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې ډېره مرسته کړې. د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین هم له دې کاره هرکلی کوي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اورزګان ولایت امنیتی چارواکی وای دغلته د بهرنی ځواکونو ملاتړ له افغان امنیتی ځواکونو سره په عملیاتو کې شو پایله ورکړی ده. د دغه ولایت د امنی کمانډانی سرپرست رحمت الله صدیقی د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د بهرنی ځواکونو پر موټ وسلوال طالبان سخت ځپلي.
واکن امنیت خارجي دوستانو حمایه او عملیات و دا دغه پرځای او ډیر دقیقو اساس و او د امنیت په ټینګښت کې ښه رول درلودلې.
زپتر 202 نیوي نفره د دې زخمي او 300 نیوي نفره مړه.
ښاغلی صدیقی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه بریدونه په شاتون بولې چې غوښتل یې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون لسګونه وسلوال طالبان هم وژلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسؤلین هم په دې وروستیو کې د بهرني ځواکونو د یو شمیر لاسته راوړنو ستاینه کوي. د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادم زی له بهرني ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې نور د هم له افغان ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
روزګان کې هم د تیرې یوې میاشتې تقریبا راهیسې چې کله خارجانو خپل دلته عملیات شروع کړي دي، د شپې د خوا کوم بریدونه کوي پر دښمن باندې، وایي چاته هم ډېر موثر تمام شوي دي او ډېر تلفات یې طالبانو ته اړولي دي او مخالفینو ته او د ملکي تلفاتو مخنیوی شوی دی په دې کې تر ډېره حده پورې.
دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د مسولینو په وینا بهرنی ځواکونو په اروزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې پوره ونډه اخیستې او خپل هوایي بریدونه یې زیات کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبري شي.
ازادي راډیو ته غوښتست لتیرو درې ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا مدني فعالانو او د ولایت سرپرست ولی ترمنځ د ولسوالیو د سرنوشت په سر خبرګونونه د برخوردونو تر بریده رسیدلي. اکثره مدني فعالان ادعا کوي د دغه ولایت زرمت ولسوالۍ نه میاشت کېږي ولسوال نه لري، خو درې ولسوالان په ولایت مقام کې خدمتي دنده ترسره کوي. داود تپان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پکتیا مدني فعالانو ولایت مقام ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې دغه تاوده بحثونه هغه مهال راپورته شول چې عبدالرحمن سولمل مدني فعالانو سره په یوه مشورتي ناسته کې شپږ متره او لس سانتي هغه حکومتي حکمونه او مکتوبونه چې په تیرو څلورو کلونو کې د وظیفې د اجرا په موخه ورکړل شوي او د آزاد رقابت له لارې د لج منګل د ولسوال پایس معرفي شوی نه دي منل شوي.
د لج منګل ولسوالۍ ته تقریبا څلور کاله مخکې کم د آزاد رقابت لارې د ولسوال په صفت را معرفي سوم. متاسفانه اوس هم د پکتیا په ولایت کې په بیلوبیلو بهانو نو دلته خدمتي یم. د ما په وړاندې باندې دوی معاون د ولایت او نور د باندې دلته راز راز مشکل جوړي.
نوموړی ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې که چیرته په دغه ستونزه موجوده وي راسندي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورماري پیشي. یو ځل بیا عبدالرحمن سولمل زرمتای:
که په ما کې ستونزه یې زه او سرنوالي او محکمه، او که په تو کې ستونزه یې ګوره، د زرمت ولسوالۍ نه میاشتې راهیسې ولسوال نه لري. په داسې حال کې چې موږ درې نفر ولسوالان په ولایت کې ناست یو، معاش اخلو خو دوی مالته نه ورلیږي. ولې مو نه ورلیږي؟ چې موږ بډې نه ورکوو، موږ رشوت نه ورکوو، موږ باج نه ورکوو. د جمهور رئیس حکم داسې د هر دوهم بس د لومړي بس تغییر او تبدیل او خدمت ټول د جمهور رئیس صلاحیت ده، خو دغه صلاحیت خپله معاون د ولایت په لاس کې اخیستی.
دا ولسوال په خبره کې مرکزی حکومت یې غږ وانوري او ولایتي اداره د جمهوری ریاست او محلي ارګانونو حکمونه او مکتوبونه ونه مني، دی به د خپل حق اخیستلو لپاره د تحسن خیمه هم ودروي. دا پکتیا مرستیال او سرپرست والی عبدالولی سی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ولایتي ادارې او شمیر ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي، خو وی ویل دوی په ولایت کې شته ستونزو ته په کتو اقدامات کوي نه د شخصي خصومتونو پر اساس.
دا د ضرورت مخې نه دي. تاسو عمومي وضع یا ولسوال صرف داسې فکر کوي چې که همغه دوه امضاو پورې تړلې ده. مونږ په ولسوالیو کې مختلف ستونزې او مشکلات لرو، قومي جوړښتونه هلته خپل تاثیرات لري، سیاسي وضع دغه خصوصا دغه امنیتي وضع په دې کې ډېر رول لري.
دی زیاتوي چې دوی په ولایت کې د ولسوالیو د قومي جوړښتونو پر اساس لومړیتوبونو ته پام کړی او امنیتي وضعیت یې تر کنټرول لاندې ساتلی دی. دا خبرې په داسې مال راپورته کېږي چې د چارو کارپوهانو په خبره دا مال د پکتیا زرمت او جانخیل ولسوالۍ ولسوالان نه لري او د پنځو ولسوالیو لجی منګل، احمد خیل، ځاځیاریوب، ډنډي پټان او خواک ولسوالان خدمتي په یوه او بله ولسوالۍ کې دندې اجرا کوي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ازادۍ راډیو لوونه ترو.
په سویډن کې یو شمیر کم عمره افغانان چې د پناه غوښتنې درخواستونه لا نه دي منل شوي په مخدر موادو اخته دي. ځینې سویډني سرچینو ته دغو کسانو ویلي د پناه غوښتنې لیکونو ته انتظار سخت دی نو په هیروینو اخته شوي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د بیر ډبی، د المونیم کاغذي ټوټې او د ورځپاڼو ککړې پاڼې د سویډن د مرکز په شمال کې د اوپسالا ښارګوټي د موټرو په یو پارکینګ کې چې افغان پناه غوښتونکو هلته پناه اخیستې ده دلته هلته پراته دي. پوستا کولم کې د افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سحر ازادي راډیو ته د دغو کسانو د وضعیت په اړه وویل.
په اوپسالا مرکز کې د یو پل لاندې هلته ډېر زیات دغه کسان دي چې هم مبتلا دي، لکه چې په کابل کې داسې پرتو او همالته خرید فروش کوي.
اوپسالا د ساکولم شمال ته یو وړوکی ښار دی. په دې ښار کې نږدې زر هغه کډوال ژوند کوي چې عمرونه یې تر 1300 کلونو کم دي. په دوی کې شاوخوا 100 افغانان دي. دوی د پناه غوښتنې لیکونه سپارلي دي او انتظار دی چې مهاجر ومنل شي. د مهاجر په توګه د منلو لپاره لږ تر لږه یو کال وخت پکار دی، خو دا افغانان په هیروینو روږدي شوي دي. شپاړس کلن مهدي وایي چې سویډن ته له رارسېدو وروسته په هیروینو اخته شوی دی. دی څرګندوي کله چې موږ څه کوو ارامه کیږو او بیا د هیڅ شي غم راسره نه وي. مهدي سربیره پر دې چې معتاد دی، دی په سویډن کې منل شوی دی. دی وایي که حکومت مخکې له مخکې پوه شي چې څوک په مخدر موادو روږدی دی له خپلې خاورې شړي. پوستا کاهلم کې د افغانانو د ټولنې مسؤول نسیم سحر وایي په مخدر موادو روږدو کسانو د نورو افغانانو د مهاجرت د دوسیو پر منلو هم منفي اغېز کړی دی.
یو تعداد دغه کسان چې مبتلا دي په هیروینو، دوی تجاوز کوي، دوی جنګونه کوي، دوی هغه اعمال کوي چې په سیزن کې حتی بېساره وي، او دغه لپاره هم د سیزن دولت مجبور شوی چې سختګیري زیات ونیسي. او په هغه کسان چې واقعا مستحق دي او هغوی باید اقامه واخلي او بېسرنوشته پاتې نیسي، په دوی هم تاثیر کړی ده په تاسف سره.
فرانس پریس آژانس د سویډني چارواکو په وینا خبر ورکړی چې په هغو ظلمیو افغانانو کې چې سویډن ته راغلي دي او د پناه درخواستونه یې ورکړي دي په نشه‌یي موادو روږدېدل عام دي.
د پاناما پخوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د 30 کلنۍ په عمر مړ شو. نوریګا چې د 1999 کال په دسمبر کې پر پاناما د امریکا د پوځي یرغل په ترڅ کې له قدرت لیرې کړی شو، د امریکا میامی ته لیږدول شوی و. 19 کال د امریکا په زندان کې تیر کړی و. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د پاناما ولسمشر خوان کارلوس وارلا د پاناما د پخوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د مړینې خبر اعلان کړ. وارلا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د نوریګا پر مړینې سره د تاریخ یو فصل وتړل شو، خو د ده په وینا د هغه لور او کورنۍ بیا هم د دې مستحق دي چې نوموړی په سوله ییز ډول خاورو ته وسپاري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې جنرال نوریګا چې د امریکا متحده ایالاتونو ته جاسوسي کوله واشنگټن وروسته د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ او د 1999 کال په پای کې پر پاناما د پوځي یرغل په ترڅ کې له قدرت لرې کړ او میامی ته یې ولېږدوه. نوریگا ولس کالا د متحده ایالاتونو په زندان کې تیر کړل وروسته فرانسې ته واستول شو چې هلته پر د لګول شو تورونو په خاطر محاکمه شي. نوموړی چې د 1933 او 1939 کلونو ترمنځ د خپل واکمنۍ په موده کې د خپلو سیاسي مخالفانو د وژلو په تور په پاناما کې مجرم پیژندل شوی و. د عمر وروستي کلونه یې د دې هیواد په زندان کې تیرول. د رویترز پر لیکنه نوریگا ډیر وخت د امریکا د مرکزی استخباراتو له ادارې سره همکاري درلوده او په سیمه کې چې د چپي اړخو وسلوال پاڅونونه اوج ته رسېدلي و د امریکا لپاره یو ګټور متحد و. مشر جورج بوش چې هغه وخت د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر و پر پاناما پوځي یرغل ته اجازه ورکړه چې په نتیجه کې د نوریگا د پیسو سپینولو او د کوکاینو قاچاق ته د پای ټکی کېښودل شو. ویل کېږي چې هغه د مخدره موادو د مشهور کولمبیایي قاچاق کړونکي پابلو اسکوبار په څیر د سیمې له مهمو قاچاق کړونکو سره کار کاوه. نوریگا چې وروستي کلونه په پاناما کې په زندان کې تیرول د 13 جنوري په میاشت کې اجازه ورکړل شوه چې له زندان ووځي او پاتې وخت په کور کې په نظربندي کې تیر کړي. هغه ته دغه اجازه د روغتیايي دلایلو په خاطر ورکړل شوې وه تر څو ډاکتران وکړی شي چې له مخ څخه یې د سرطان غوده لرې کړي. د مارچ په لومړیو کې عملیات وشول خو وروسته یې روغتیایي وضعیت بیا خراب شو او د دوهم ځل لپاره عملیات شو چې له هغې راهیسې په کوما و. د رویترز په لیکنه د نوریگا د مړینې په اړه د پاناما خلکو تر اوسه ډېر عکس العملونه ځکه نه دي څرګند کړي چې کله د هغه د مړینې خبر اعلان شو په پاناما کې نیمه شپه وه او خلک څملاستل. اوریلو امباریا چې پخوا د کروزوا دا سلویسا په نوم د یوې مدني ټولنې مشري ورغاړې وه او د نوریگا د استبداد په وړاندې مبارزه کوله وایي موږ ټول د پاناما وګړي باید د نوریگا واکمنۍ چې بیا به په پاناما کې تکرار نه شي هیره نه کړو. دا د دې هیواد په تاریخ کې د سختو کړاوونو دوره وه چې په یرغل سره پای ته ورسېده.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم د اونیز پروګرام ازادي اوریدونکي د خبرولو وخت رارسېدلی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه در ووروم چې د چارواکو سره هم پرې غږیدلې. نور پیغامونه هم لرو په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې در ووروم بیا په مسولینو ته ورسو. لومړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیر ولسوالۍ اوسېږم. تاسو چې دین کوي محمد سلام زحمت در کومه تدید ما چې موږ وو پکتیا کې د جانخیر پولیس ورای کې د کلینیک سیهی باش ډیر کمزورې ده ډیر ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې ارسه کې د موږ سره کومک هم کړی ته مو اړتیا ده د مرکزی دولت البته د ملک مرکزی دولت څخه.
سلام علیکم این جانی فکر دوست از قریب عمران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب بمبای تان صحبت میکنیم. برادر عزیز کلینیک هم ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری از همه طور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه داکتری خوب و تاییده و رسیده داره. اما کلینیک بودن کتی بیسری ببینیم که ما و شما در گوشه ما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم به ولایت فاریاب. در اینجا یک ایده دوا فروشا برادرای ما است که برادر دوای بی کیفیت آوردن، دوای بی کیفیت هیچ تاثیری نداره. باور به خدا کنین که همین تفلکای ما همگی سینه بغل میشه چند مراتب، از یک مرتبه 10 مرتبه به کلینیک میره و دوایش تاثیر نمیکنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگوار ما اینو چیکار کنیم؟ از وزیر صاحب سیار چه ما خواهش منیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره. این مسلمان ها از کجا کنه؟ یک مسلمانی که 1-5 گرم پیسه میاره مالش سودا میکنه، دارهش گیلم سودا میکنه، اون میره و کیفیت نداره. پس بیچاره متر میدان میمونه، هیچ نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میره. از حضور شما خواهش منیم که شکایت ما را به مقامات بالا به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی همی یک نظرانبازی شد که یک دوای پرکیفیت بیاید که در اینجا مردم اگر استعمال میکنن به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نوم بشیر ده د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او د قندوز په ټولو ولسوالۍ کې، البته په شپږو ولسوالۍ کې، هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي. صحیح مراکز یو خو چې ډاکترانو ته لاړ شي، دوا درته پڼ کړي، یو بوټي دوا درته در کړي، سړي د قد او د وزن نه د دوا وزن ډېرې دومره دوا پڼ کړي، په یوازې دې چې فایده وکړي ټول خلکو ته د معدې تکلیفونه پیدا کړي دي، فیسونه ډېر لوړ شوي دي. یو نسخه دوا په 2500 روپۍ، 1200 1400 روپۍ، غریب سړی چې
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه در واورول. ځینې داسې شکایتونه هم شته چې روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو له کبله د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي. د ولسي جرګې د روغتي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتي خدماتو پر ښه کېدو او څرنګوالي مرکه کړې ده چې تر ویلنډې وقفې وروسته به واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
څنګه چې غواړم وپوښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابیلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولي دي، هغوی د روغتي خدماتو د ارزښت کولو څخه ډېر مشکلات لري او شکایتونه لري. دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي، او یا حتی هیڅ نشته. روغتي مرکزونه، روغتونونه، یا ښه سم مسلکي پرسونل په لری پرتو سیمو کې نسته، او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري. یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې. نو اوس غواړم ستاسو څخه واورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولئ او دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر تناول خلطول او ردین کتا و تخنیکی هم کران تنیک هیلی و احترامات من بکن. دا وقت دا چه پا افغانستان که دیسی خدمات ورزه کوله که حیثیت بیر چیر دا، یعنی پا هر کچا چه دی افغانستان خلق ولسونه ضرورت ورته لري، په هغه کچه صحیح خدمات دپاره نه عرضه کېږي. چې د دې علت هم مشخص ده، علت یې ټولو نه عمده علت دغه ده چې په نوره دنیا کې که تاسو وګورئ هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بودیجه ورکول کېږي، اما بد وختونه چې زموږ سیستم دغسې جوړ شوی ده چې د یو شخص دپاره موږ کلنی بودیجه چې د یو شخص دپاره لرو چې په هغې اساس صحیح خدمات عرضه کړي څلور نیم ډالره ده، یعنې 4.5% کې راځي، چې دا ډېر ټیټ ده. یعنې که چېرته موږ وغواړو چې په دغو پیسو باندې موږ د یو اساسي قانون سره سم چې په هغې کې لیکلي دی چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته صحیح خدمات نه عرضه کېږي، او که عرضه کېږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي. نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي، او د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې ارتباط خپل نظرونه ورکړي دي. تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال موږ یوه طرحه وړاندې کړې وه د کمیسیون د خوانه چې ابتدایي خدمات د یو معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي د هغې په مقابل کې د خدمات عرضه شي. یعنې که دغه فیس موږ دوی نه واخیستل شو، شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړېږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړېږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده، او موږ تقاضا د ډېر لوړو خدماتو کوو، کله چې موږ بودیجه ورته ونه لرو، پیسې ونه لرو، ناممکنه ده چې موږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره عرضه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات عرضه کړو.
بله، څمکنه صاحب، تاسو خو دا مسایل یاد کړل، اوس که دا راته وایست چې د حل لاره څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم وویل او خلکو هم راته ویلي دي، څه باید وسي چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو لپاره یو جدي کار وسي، جدي اقدام وسي؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده. اوس باید څه جدي اقدامات وسي؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپله په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده، دلته په د موږ په اداره کې د موږ په سکتور صحت سکتور په بحث کې تصاد هم موجود ده. یعنې تر دې حده ځکه درته ووایم چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ځای ته پرېږدو، تنها که موږ د کابل د صحیح وضعیت
غوښتنه وکړو بازار ته چې لاړ د ټولې دنیا هغه خرابترینه دوا یعنې که ووایو چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده یعنې دغه ستونزې شته دي. د دې لپاره ښه خبره دغه ده چې مونږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي او هغه دلته نور مستندر ادارې ته ولیدلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده. علاوه د دې نه اوس تاسو سره سره معلومه ده چې اوس مونږ د غټې هغه ستونزې سره امنیتي ستونزې سره مخامخ شو. همدا اوس هم تقریبا 5200 د مونږ خاوره د مونږ د حکومت په لاس کښې نه ده او هر چا ته حتی طبعي صحیح خدمات هم نه عرضه کېږي کله چې یو ځای کښې امنیت نه وي هلته ډاکټر نه شي تللی. دا مختلفې ستونزې دي خو په هر صورت د حل لاره د ما په نیز دغه ده چې بریجه کښې اضافه والی ورته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او یو څه معین فیس د خدماتو په عرضه کونه کښې په مریضانو باندې عاید کړلی شي.
څمکنه صاحب، د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي؟ یو خو پخپله د عامې روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغوی باید دغه مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ستاسو چې د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون یاستئ، ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای سئ، څه به وکړئ؟
تاسو پوهېږو چې ولسي جرګه د قانون څه چې قانون صلاحیت ورکړی دی خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي. مونږ یوه کومه اجرایه عضواني یو، مونږ فقط یو حکومت نه دغسې غوښتنه کولی شو په هغو باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې دپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. اما د دې دپاره مسؤول ارګان چې ده اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده. یعنې مونږ کولی شو چې دغه کوم هر چې ما درته مخکې وکړو په دې کښې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې دپاره د حل یوه لاره پیدا کړو. که چېرته دغسې ونه کړلی شي قوي نظارت هم ونه کړلی شو برجه هم ورته ونه کړ ورته اضافه نه کړلی شوه په دې ځای کښې بیا ولسي جرګه خپله مسؤلیت لري. اما مونږ دا مسؤلیت انشاءالله سخت کال د خپل ځانه غورځوو. مونږ حتما دې ته تفصیل توګه اضافه کوو او علاوه د دې نه مونږ په خپله په حکومت باندې اوس نظارت ډېر قوي شروع کړی ده په دې تېرو درو میاشتو راهیسې نو په دې هیله چې یو څه بهبود په دې وضعیت کښې راشي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت ساتولی سو ډېر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم کتلې
خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کېږي چې خپلې ستونزې د همدې پروګرام له لارې موږ سره شریکې کړي، موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو، په روغتیایي ستونزو سربیره نورې ناخوالې او شکایتونه هم په افغانستان کې شته چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې تاسو پرې ایښې دي، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام ده زما پیغام دې ورسول چې په افغانستان کې واړی چې قراره سي و امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لږ شي نو خارجیانو ته ضروریات نشته چې زموږ افغانستان ته راشي. یو وار وایي 15,000 راځي، یو وار وایي 25,000 راځي، یو وار وایي څو راځي. دا چې ستا دا دې هم ووځي موږ نورو ته ضروریات نه لرو. انشاءالله موږ افغانیان یو خپل په مابند کښې به سره جوړ شو. زه ملا زلمی د بادغیس ولایت خبره کوم. وشواړی وسلام.
السلام علیکم، توریالی ما د شکردرې ولسوالۍ نه مې تماس نیولی ده. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. د شکردرې ولسوالۍ کښې په نامه د شاه و عروس بند جوړېږي، دا 8 کاله کېږي چې افتتاح شوې ده. یوه میاشت شدید کار پرې وکړي بیا ټول کال کار بند دي. زه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه هیله کومه چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند د شاواروس په بند باندې ولې دا کار بند ده، پرې څه وجه ده. د تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ. السلام علیکم.
بری السلام علیکم. هوایي شرکت پورې ورسوي دغه هلمند ته ډېر کامیر بېرته خپل پروازونه شروع کړي. د سلګونو مسافر د دې انتظار کوي، لارې ټوله سره خراب، من آزادی رادیو تیلو کوی که دامن رواز کانیو روایی شرکت خوروه رسوی اسلاما
ما د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسوم. زه نه تاوله د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د روشن د پایې یو کارکونکی یم. دا لس میاشتې کېږي موږ ته معاشونه نه دي راکړي او دغه د هلمند د ولایت د روشن د پایې کارکونکي یو پله موږ ته موږ څخه طالبان غواړي. یا موږ طالبانو ته ولاړو، طالبانو د دوی سره خبره وکړه، ول موږ نه ځینې غواړو برای ورته ول داخل ګماشونه ورکړي. موږ چې ورته رالو برای راته ول چې دا لا څو ورځې میاشتې کېږي ستاسو ماشونه نه دي راغلي. نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایاتو څخه کاږي تر څو چې زموږ ماشونه رانه کړي. موږ به ناوې د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو چې بېخي سر راسره ماتوي هم یې نه ورکوو. والسلام.
وعلیکم سلام مرور، ستا پیغام مو د خبر کړ په دې هیله چې د روشن مخابراتي شبکې مسؤلینو اوریدل وی او ستاسو ستونزو ته توجه وکړي. نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونې وخت هم دومره وو. ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته راسره کوي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.